Radio.
Radio Azadi. درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زاج ملند او میر احمد صافی هر کله کو په ازادي رادیو کې هر ورځ زموږ خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفادو لشپک نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. د انټرنیټ لاري هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. دا معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان حکومت لخوا پرون اعلان وشو چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. رپورټونه وایي په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه څنګل کړي. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لاریون کوونکي نیولي چې په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوله. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې د دغو مذاکرو لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډېر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د تیر شپې له 12 بجو نه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د 13 کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه یا مبارزې پیل شوې دي. دوی شپېته ورځې وخت لري چې خپل پروګرامونه خپلو طرفدارانو ته تشریح کړي او انتخاباتي مبارزې پر مخ یوسي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکړي که د جمهور ریاست نماندان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته ریپورت ورنه کړي، له نقدي جربې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. د ریپورټونو په حواله په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلټنو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړی، خو ازادي راډیو د دې ادارې پر رسمي ویبپاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مسکو او کورونو کاروبار کوه او ډیر ملکیتونه یې هم لرل. د دې ادارې په حواله همداراز ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نومونو د پاکستان جعلي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد په ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې دا خبر ناسم بللې. ملا اختر محمد منصور تقریبا درې کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. پاکستاني چارواکو ویلي چې اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه د پاسپورټ پر اساس کړي چې د اختر محمد منصور له مړي سره موندل شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بله لاره نه لري. د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دوو اونیو کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. حاجي الدین محمد بیګا ازادي رادیو ته وویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه وویل چې د حکومت د استازي هیئت لیست هم لا نه دی نهایي شوی. حاجي الدین محمد دا هم وویل چې په لنډ وخت کې به دغه هیئت تشکیل شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو غبرګون نه دی څرګند کړی. تاکل شوی چې په افغانستان چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو منصبدارانو ته کمین نیولی و. د کلکان ولسوال محمد غفور پوپلزی ازادي رادیو ته وویل چې تورن شفیق الله د کلکان ولسوالۍ د پولی چمچمس په سیمه کې وژل شوی او دوه ملګري ټپیان دي. د هغه په وینا تورن شفیق الله د باګرام ولسوالۍ د ملي اردو د محافظت د لیوا د استخباراتو مشر. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین ښځې د یو شمېر نارینه وو له لوري ځورول کېږي. د دې وزارت ویاندی رویا د ادرس پرون ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې ښځې دولتي ادارو ته د خپلو ستونزو د حوالې لپاره له ورتګ او حتی کار کولو ویره لري.
یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا اینکه با او پرزه ببرانیم، همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
رویا د ادرس ویل چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د ښځې د زورونې او جنسي زبردستۍ 40 دوسیې جوړې کړې دي. دا مسکو پولیس د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لاریون کوونکي وهلي نیولې وي چې په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوله. پولیسو لاریون کوونکي وهلي ټکولې هم دي. په مسکو کې پرونو یې لاریون کوونکو غوښتل چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د حکومت د اپوزیسیون له لوري د ډیرو کاندیدانو نومونه رد کړي. اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي پرون د جولای په 20مه وویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې 3500 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د خاروالۍ د ودانۍ شاوخوا راټول شوي وو. د مسکو ښاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 340 بلیونه ډالر دی. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملا ساده یې راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرې په دوو اونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په یو ویډیو پیغام کې رسنیو ته ویلي د دغه مذاکرات لپاره چمتووالی روان دی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا لمرستیال حاجي دین محمد سره چې وایي په دې خبرو کې د ګډونوالو په ډله کې دی مرکه لري. دا به مرو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهور ریاست نماندان خپلې پانګې کسب نه کړي او د کمپاینونو په اړه خپل وخت کې کمیسون ته رپورټ ورنه کړي، نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو او د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو اونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په یو ویډیو پیغام کې چې پرون رسنیو ته استول شوی ویلي چې د دغه مذاکراتو لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون یوې خبري غونډه کې ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ به لومړنۍ تفاهمنامه ډېر زر نهایي شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي د شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی پکې ویل شوي چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوي په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په یوه اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوو اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتون کوي. بلخوا ولسمشرۍ ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهمنامې د ورستی کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل په تیرو څو ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد څلور ځلې یو له بل سره لیدلې او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بېلابېلو پړاوونو د جزیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان به شي په مشخص ډول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست څوارلسمه ده او که څلرویشتمه، خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به وروستی شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده له راتګ وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تروسه له طالبانو سره اوه ځلې لیدلې او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یوه فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی دی تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د په کابل کې د بین الافغاني خبرو اترو په اړه ډېرې خبرې کیږي، خو د وضاحت لپاره د غواړي ووایي چې دغه خبرې اترې به تر هغې وروسته چې د دوی ترمنځ توافقات نهایي شي پیلېږي. دا ویلي چې دا خبرې اترې به همدارنګه د طالبانو او د یو داسې جامع او مؤثر مذاکراتي ملي ټیم ترمنځ کیږي چې پکې به د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مهمو سیاسي ګوندونو استازي هم برخه ولري او همدارنګه به پکې د مدني ټولنې استازي هم اوسي. اخوا د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي چې په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې دی. دی وایي په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې چې دی تر اوسه نه پوهیږي چیرې به وي د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل شي. حاجي الدین محمد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دې خبرو لپاره تر اوسه پورې ځای نه دی څرګند. فرشتې جلالزی له هغه په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دغه ټولو مجالسو د که د افغانانو خپل منځ کې ناست وي په مسکو کې وشمې څو وارې او یا مثلا په قطر کې وه څو وخت کې دا ټولو کې ما اشتراک کړی دی او د ماوې په اساس باندې اوس هم زه دغه جریاناتو نه زه د سولې عالي شورا د لارې نه نه خو لکه دغه سولې کې زه همېش کار کوم او د سپرزه خو زه خپله داسې دقیق را ته چاوي نه دي خو دومره خبر یمه چې زه به پکې یم.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنی خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په قطر کې طالبانو سره ځینې مشرانو سره مې ځان ځان ته ولیدل هغوی خبره همدا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغه فرفتیش ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم چې هغو په مخ کې یعنې د هغوی په حضور کې دا معاهدې سره اجرا شي نو بیا مونږ خبرو ته امکین وو. دا خبره خو هغوی داسې کړې وه خو اوس زه داسې اورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د دېخي د افغانستان حکومت سره کېنني دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس دا نورې هم لکه عسکر دي پولیس دي دا امنیت دیني دی سول اداره ده دا ټول دغه دې کې یو زیاده برخه همدا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک خو دي خو دې سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور او دې خو بیا به افغانستان د لوی سره به خبرې کوي خو البته په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مصالحه اپوزیسیون کې نه دي، لیکن په سیاسي اپوزیسیون کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي، دې خلکو نمایندګانو په کې برخه ولري.
حاجي صاحب، د افغانستان حکومت څو ساعته وسول چې اعلان یې کړی چې دوی به مخامخ خبرې وکړي د طالبانو سره، طالبان غلي دي، ولې؟
نو طالبان هم در ته چې هغه ډیر تاکید په دې باندې چې دوی باید د امریکا نه د تقسیم اوقات د وټلو دا ترلاسه.
نو فکر کوي تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی، تاسو خو تللي واس په هغه غونډه کې نه ورکړی؟
یا هغه غونډه خو دې دار نه و، هغه دې د خپل منځ کې خبرې هغه دې دي، او موږ او طالبانو کومې خبرې دي هغه د لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي، مثلا د بندیانو موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعاتو په دې باندې سره بحثونه وسول.
یعنی دوی درته وویل چې یعنې تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلی، تاسو ته یې د خپل دغه وکړه
پلا شکایت خو نه کوو، خو ځکه دوی دواړه طرف راضي معلومېده، او خو دا ویل چې دا برخه له ځکه د خلیجات خبره درته وکړم، خلیجات ویل چې یو زموږ هیات سره یو ډوډۍ باندې اوسه چې تاسو دا خبره وکړه چې موږ ډېرو خبرو ته موافقه ته رسیدلي، دا خپل غټه ګوته او څنګه دا بله ګوته اوسېدي، دې دومره زیات پاتې دی هغه چې تاسو ټینګار وکړئ چې هغه دې فسته وایي.
نو اوس خو خلیلزاد بیا کابل ته راغلی، تاسو ورسره ولیدل؟ نو څه ویلی دي؟ دا وار دی خو په ټویټر باندې رسمي خبرې لیکي، خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
ډیپلوماټان خو داسې یو خیالي لري چې یو ساعت دوه ساعته به خبرې وکړي، خو د منځ نه سره خبر راوستلی شي چې څه ویلی. کنه
حاجی دین محمد سولی د علی شورا مرستیالو چې د به د راتلونکي بین الافغانی غونډې وګډونوالي، افغان چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې دغه غونډه په راتلونکو دوو اونیو کې په کوم اروپایي هیواد کې جوړ شي. په دې اړه مو د حاجی صاحب دین محمد څرګندونې واورېدې، زموږ غږ لا ساده راډیونه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمدا چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ډیلی میل ورسپانې په ورستۍ ګڼه کې لیکلي چې یوې افغان فعالې د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورسپانې په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیک د مشر جمیلې افغاني خبرې راخیستې او ویلي دي چې دې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورسپانې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیره لري. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیې ورسپانې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازي توپ له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو دراوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایجیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبرې شوې، روسیه او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیه دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ، او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلی خوا نا تایید شوی راپور نه وایي چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبرې شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبرې کړې دي. د ټولو هلو ځلو وښوده چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایروئیژیا ریویو خپرونې د دې لیکنې په دوام کې راغلي د مسکو او پیکنګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندېښنه رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سږ کال په اپریل کې د روسیې او چین له استازو سره ولیدل او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهور ریاست نوماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیونونو ته رپورټ ورنه کړي، له نغدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې دوام وکړي. دا سیالۍ لا د مخه د تېرې شپې د 12 بجو راهیسې پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته راپور ور نه کړي، له نغدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسیون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبه پر ورځ په کابل کې یوې غړي خبري ناستې ته وویل چې کاندیدان باید د خپلې پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسیون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد؟
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي، میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سرسی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړې دي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپلې پانګې ثبت کړې دي او په دې اړه مقرره شوې درلوده هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغوی باید خپلې پانګې ثبت کړي. لدوی سره د خبره پر ممست شریک شوی او ټول بیرته د خپل پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارون کون کی چې په ټاکنو کې د شفافیت غوښتنه یې کوله نیولې دي. همدارنګه لاریون کوونکو ویلي دي چې د مسکو پولیسو پرون لاریون دوی وهلي او ټکولي هم دي. په مسکو کې پرونه یو لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د ښاروالۍ په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د حکومت د اپوزیسیون له لوري د ډیرو کاندیدانو نومونه رد کړي. فرشتي جلالزئی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورټونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوې لاریون کوونکې چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راستم که یا، ځکه دا ځای ویرونکی دی خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یوه سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 368 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګودکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولي دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقونو لپاره د جمهوري ریاست د شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه یې ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته یې د لاریون ګډونوال نیولي دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث ته وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یوه چارواکي د ازادې اروپا راډیو خبریال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو ښاري شورا 50 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی سي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.3 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لسته ایستلي یا یې د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلټنو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. بلخوا د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دوو اونیو کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د جولای په 20مه د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وی په دولتي ادارو کې مامورین او مراجعین ښځې د یو شمېر نارینه وو لخوا ځورول کیږي. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسون زیات مشران نیولي او هغه لارون کوونکي وهلي ډبولي چې په انتخاباتو کې د شفافیت غوښتنه کوله. دوستانو تاسو زموږه غلازادي راډیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو مطالبه تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. دا نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې چې جاوید نعیمی راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی په موخه د ژوند رنگونو ته.